دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. زه نظرانه یوسف سیم په خبرونه کې په سر کې خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي چې د پاکستان سفارت تی د خپل ورځنی ویزو شمیر روښانه کړی. امر الله صالح د خبره پرون پر خپل فیسبوک پانی لیکلی ده. هغه ویل دی هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم راسي او خلک د دې په خبره ل ورځنی عذاب او ګډوډي څخه خلاصي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې وخت د پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 28 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټول سو زرګونو افغانانو د ټیل ماټیل لامله 26 ووژل شوې او لستنه نور هم ټپیان شول. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال ټینګار کړی چې د ویزو غوښتونکو د مدیریت لپاره ډېر نور انساني او سمې تګلارې شته. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نیمې تګلارې لامل کېدو ډاډ ورکړی چې په خبره د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویل دی چې د اسلام د پیغمبر د کارټونونو په خپرېدو د مسلمانانو د غصې درک لګولی سي، خو په دې اړه تشدد څخه کار اخیستل به هیڅکله هم ونه زغمي. د شنبې په ورځ د الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د فرانسې جمهور رئیس ویل چې دغه ملک به تشدد ته پر ګوندو نسی، بلکې کارټونونو د خپرېدو او د بیان د ازادۍ دفاع به کوي. خو هغه دا هم ویل چې د دې معنا هیڅکله هم دا نه ده چې په دولتي کچه به د دې کارټونونو د خپرېدو ملاتړ به کیږي چې د مسلمانانو احساساتو ته زیان ورسي. هغه ویل چې دا نظر سم نه دی چې فرانسه د مسلمانانو خلاف ده. د فرانسې جمهور رئیس ویل چې هغه په دې پوهیږي چې د کارټونونو خپرېدلو سره به خلک خوابدې کېدای سي، خدای به هیڅ کله هم د دې اجازه ورنکړي چې دې پر اساس تشدد رامنځته شي، ځکه چې هغه په خپل ملک کې د لیک او د فکر کولو په ازادۍ باور لري. د دمونه وردا چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کارټونونو د خپرېدو ورسته د تشدد په دوو پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د دې پیښو ورسته په فرانسې کې مذهبي کړکېچ زیات شوی وو او بیا د فرانسې د جمهور رئیس دغه بیان ورسته چې ویلی وو سخت دریځ اسلام خطرناک دی او دغه پر ضد بیا په اسلامي نړۍ کې احتجاجونه وسول. په اسلامي نړۍ کې د فرانسې د جمهور رئیس پر ضد لا هم د مظاهرو لړۍ روانه ده. د امریکا د ساري ناروغیو تر ټولو لوی متخصص او ساينس پو انټونی فاوچی د کرونا وایرس په اړه د امریکا پالیسي د بدلولو عاجله غوښتنه کړې، خو داغه د دې غوښتنې سمدستي ورسته د جمهور رئیس ټرمپ حکومت لخوا چې څو ورځې پاتې دي او په انتخاباتي کمپاین بوختي سخت برګون رامنځته شو. فاوچی د واشنگتن پوسټ ورسپانې سره په یو مرکه کې د یک شنبه پر ورځ ویل که امریکا په خپلو طبي اقداماتو کې سمدستي بدلون رانولي نو ډېر زیات تاوانونو سره به مخامخ سي. ډاکټر فاوچی ویل چې ډېر زیات امریکایانو خوندي اقدامات له پامه غورځولي دي او زیاتره روغتونونه له مخې لا د یخې هوا او زکام د موسم د راتګ له وجې د فشار لاندې دي، نو په دې حال کې موږ په ډېر کمزور پوزیشن کې یو او دا یو سم وضعیت نه دی. د کرونا وایرس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,30,000 څخه زیات کسان مړ کړي دي او شاوخوا 9,000,000 کسان په دې وایرس اخته دي او یوازې تیره اونۍ د جمعې په ورځ 9,000 کسان د کرونا په وایرس اخته سو. د سپینې ماڼۍ ویان جورج ډیری د فاوچی په تبصرې سخت پرګون ښودلې دي او ویلي دي چې دا د منلو وړ نه ده چې ډاکټر فاوچی ټول نورمونه مات کړي او په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ټرمپ د کرونا وایرس د ټاسک فورس مهم غړی دی او په دې ټول وخت کې د جمهور رئیس اقدامات ستایلي دي او د انتخاباتو درې ورځې له مخې داسې بیان ورکول یو سیاسي لوبه ده. هغه زیاته کړه چې فاوچی په رسنیو کې په جمهور رئیس انتقاد کړی او خپل سیاسي ملاتړ یې د جمهور رئیس مخالف کاندید جو بایدن چې پخوا یې هم ملاتړی و ورخوا ته اړولی. د باکو حرام جهادي ډلې د یک شنبه په ورځ د نایجیریا د چیبوک ښار ته نږدې 12 تنه په یو برید کې وژلي دي او 8 تنه نور یې یرغمل کړي دي. چیبوک د نایجیریا هغه ښار دی چې په 2014 کال کې د باکو حرام ډلې د یوې ښوونځي څخه 216 اویا انجونې یرغمل کړي وې چې لاغه ورسته د ډلې ته د نړیوالو توجه او غوسه راوپارېده. د دغه ډلې وسلوالو د یک شنبه په ورځ پش پیک اپ موټرو کې د تاکولاشي کلي ته چې د چیبوک ښار څخه په 40 کیلومتري پروت دی ورغلل. په کلیوالو یې ډزې وکړې او کورونه ته ورونه واچول. د محلي حکومت ملاتړو د ملیشو مشر اژانس فرانس پرس ته وویل چې تروستانو 12 تنه وژل چې په هغه کې دوه کسان زموږ د ملیشې غړي هم ول چې د وسلوالو سره جنگ کړی وو. ملګرو ملتونو ویل دي چې په نایجیریا کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې په جنګ کې 16 زره خلک وژل شوي دي او د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاناډا په کیوبیک ښار کې د شنبې په شپه یو کس چې د چړې په گزارونو یې 2 تنه وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي ول. پولیس اوس ویل دي چې هغه د کومې تروریستي ډلې سره اړیکه نه درلوده. پیښه پرون شپه د کیوبیک ښار د ایالتي پارلمان ملي شورا ودانۍ او د سیلانیانو مرکز ته نږدې وسوه. برتکوونکی د یکشنبې په سهار ونیول سو او محکمې ته نن حاضر کړل سو. د پولیسو مشر ویل دي چې د پیښې 2 قربانیان چې د فرانسې دي په کیوبیک ښار کې له تیرو 2 کلونو راسې اوسېدل. دغه مشکوک کس چې دغه بریدې پلان کړی و د کاناډا د مونټریال ښار اوسېدونکی دي او هیڅ کومه جرمي سابقه نه لري. او هندي چارواکو د یکشنبې پر ورځ ویل چې حکومتي ځواکونو د هندي کشمیر تر ټولو لوی وسلوالې ډلې مشر وژلې دي. د حزب المجاهدین د ډلې مشر سیف الله امیر چې موصف او د ډاکټر سیف په نوم مشهور و د هغو زخمیانو علاج به هم کاوي چې د هندي ځواکونو سره په نښتو کې به ټپیان شوي وو. پولیس ویل دي چې هغه سرینګر ښار ته نږدې د رانګړ په سیمه کې هوایي ډګر ته نږدې په یو وسلواله نښته کې وژل شوی دي. پولیس زیاته کړې ده چې دا یو بل نږدې ملګری ژوندی نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې یاغیان للسی زورایسي د بشپړې خپلواکۍ او یا د پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره وسلواله مبارزه کوي. د 1990 کال راهیسي تر اوسه زرګونه خلک چې زیاتره ملکیان دي په جنگونو کې وژل شوی دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او په یو وخت خار ته په نږدې سلورو ولسوالیو کې لا هم شدید جګړې دوام لري. څنګه همکار عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورت را لګلې.
د کندهار د امنیت په اړه باندې واقعا هم تشویشونه ورسره بلی د ډیرېدو په حال کې دي. د کندهار شار په څلور ولسوالیو کې پر یو وخت باندې جنگ دی چې حتی شار ته د نږدې ولسوالیو د جنگ جګونه په داخله شار کې هم اوریدل کیږي او په لومړي ځل باندې تر اتو کلو وروسته د کندهار شار پر فضا باندې هم جنگي الوتکې لیدل کیږي چې د کندهار شاریانو تشویش نور هم زیات کړي دي. دلته تر ټولو عمده مسله د ملکی خلکو ده چې د هر ورځې د جنگ په چیرېدو سره کندهار ارته جوپی داخلي کډوال راځي او دلته په ډیرو مشکلاتو کې دلته شپې ورځې سبا کې ما ارغنده ولسوالۍ ته نن بیا یو سفر درلودي. الته می یو راپور جوړ کړی دی د بل لیدونکو سره په ګډه باندې وګورو که څه سوالو زه خدمت کیم.
د ارغنده ولسوالۍ کې جګړه او میورځ ته داخله سو چې لا هم ادامه لري. یا د ولسوالۍ د کندهار شار په شمالي برخه کې د شار له اتمی او جرلسمی حوزې سره سرحد لري چې ان اوس جګړه د شار په لویدیز کې د باغی پل سیمې 1 کیلومتر تر رسیدلې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار وکیل او د ارغنده ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل احمد مجاهد د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه امریکا جغ آشنا تلویزیون ته دا سویل.
په دې کې شک نشته چې جنگ اوس هم شدید روان دی په دې ساحه کې او اوس هم جنگونه ډیر شدید دي. کچیری د مرکزی حکومت توجه ونسی نور هم فکر کوم چې دا جنگ به د شار څخه ته داخل سی. دا جنگ به مکمل د شار په بغل په لمونه کې و جنگ شروع دی. دا معنا لري چې دی غواړي چې شار ته هم سکوت ورکړي.
د جګړې لسی مسخه د ملکی مرجوبلی راپورونه هم تلاسه سوي خو لا هم کارشمیر نه دی معلوم. د میرویس حوزوی روختون مسولین وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې تر سلو زیات ملکی ټپیان دی روختون ته وړل شوی دی. دغه دوه ټپی ماشومان د ناګان د کلی څخه نیم سات وړاندې راوړل شوی چې پر کور یې درنه ګولی لګېدلې.
اوان لالی موږ په کور کې ومشتې درې کشنیانې ټپیان کړل او یوه یې مور وه دا ټپیان سپوله. نو اوس هم جنگ چالان شروع.
د میرویس حوزوی روختون د جرایي وارد متخصص ډاکټر قدرت الله حکیمی وایي چې د ارغنداو په ګډون کندهار ښار ته په نږدې پرتو ولسوالیو کې د جګړې له کبله په تیرو څلورو ورځو کې 140 تنه ټپیان دي روختون ته وړل شوي چې 100 تنو یې د ژورو ټپونو له کبله په روختون کې ساو کړي.
تقریبا زموږ د دې جنگونو چې ښار ته رنجدې شوي یا په شاخوا نږدې ولسوالیو کې زموږ تلفات خورا ډیر دي. مړینه او ټپیان مو بیخي زیات دي. تقریبا د 115 او 130 تر مابین زموږ زخمیان دي. یوازې ملکی زخمیان ور په دې اندازه باندې لرو او په دا وش په ورځو کې موږ په شفاخانه باندې کار خورا ډیر دی مرزان خورا ډیر لرو. نو زموږ د دې ترڅنګ چې موږ ټپیان ډیر لرو متاسفانه موږ مړینه مرسل لرو د زخمیانو سره. نو پیښ مخاله ډېرې دي په د لنډ ورځو کې تقریبا 115 مورچې وایي دغه ورځ زخمیان لرو ملکی
لا هم ملکی خلک د جګړو په سیمه کې بند پاتې دي او سلګونه کورنۍ د ارغنداو ولسوالۍ څخه د تلو په هڅه کې دي
کورونه خو مډات پاتې دي بل اخو دغه مرایسته دي دغه شان
ایا
یو
جوړه کالی غواخ سره وو ته د یو قران شریف مولا راوستي بل مولا راشه بل اکر
کور وزت څنګه والته سره کوم وزت سره مرمه را باندې وره د لختای پر یو د راووت
د کندهار د ارغنداو ورسوالۍ له جګړې څخه یو اونۍ پوره کیږي خو لا هم په دې ورسوالۍ کې د حکومتي ګډو کوو او وسوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري اوس جګړه د دې ورسوالۍ په لویدیز کې د ناګهان سیمې ته رسیدلې ده دا سیمه د کندهار شهر له اتمی حوزې سره په سرحد کې پرته ساحه ده د ارغنداو ورسوالۍ اوسیدونکو وایي چې مرکزی حکومت د دې ورسوالۍ د جګړې مهارولو ته چندان پام نه دی کړی او کدا ورسوالۍ په دوامدار شکل د امنیت لګوار سره مخ کیږي نو تاثیر به په مستقیمه توګه پر کندهار شهر باندې وي
غی وسمن ولاړی چې مته ټکان آرام ته مجبور شوړ دی یا بکښنیان را باتون ولا یا بایوان را باتون ولا ودای بل ته ورته ولاړی ان ولا لار پاده نه
په ورته وخت کې د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په ارغنداو ولسوالۍ کې وسلوال طالبان ځپلی چې یوازې تیر شپه په ناګان او ګوها کلو کې د هوایي بردونو په ترڅ کې څلور شپې ته تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارگزی امریکا ژغ آشنا تر وزن تویل چې ګډو اپانز واکونو د ارغنداو ولسوالۍ ترڅنګ په جړی پنجوایی او میوند ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بردونو ته جواب ویلی د کندهار شهر په لویدیز او د غراز شهر ته پنځدی پروتو څلور ولسوالۍ کې پر یو وخت شدیدو جګړو د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي دوی غوښتنه لري چې مرکزی حکومت د کندهار امنیت خپل پام زیات کړي خپل وسلوالو طالبانو رسنیو ته د کندهار د جګړو په اړه کوم تبصره نه ده کړې
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
تکل شوی چې د افغانستان په اړه د جنیف کانفرنس د راتلونکو دریو اونیو په سویس کې جوړ شي په مخکړی د ممتاز بهیر رپورټ دا
د افغانستان په اړه د جنیوا د 2020 کال کانفرنس د افغان حکومت فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب د روان نومبر میاشتې په 28مه او 30مه په سویس کې جوړیږي چې دا به د 2020 کال تر پایه د افغانستان په اړه وروستۍ نړیوال کانفرنس وي ل 2020 څخه تر 2030 پورې د افغانستان د پراختیا لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ژمنتیا د پراختیایي همکاري او همغږي کول او ل افغان حکومت څخه د مالی ملاتړ په اړه ډاډ ترلاسه کول د دغه کانفرنس له اومده او اهداف څخه دي د افغانستان د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی امریکا غته ول چې په جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان حکومت بشپړ چمتووالی نیولای
هغه تعهدات چې مو په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال کې د نړیوال همکارانو سره کړی و هغه مو پوره کړی دي او ان شاء الله تمه لرو چې په دې کانفرنس کې به د نړیوال همکاران هوادونه او نهادونه د تیر په چیر د افغانستان سره خپل مالی تعهدات او سیاسي تعهدات او همکارۍ ته یو ځل بیا تجدید وکړي او زموږ سره به عهد او تعهد وکړي نو دا کانفرنس ته په پوره امادګۍ سره روان یستو او ان شاء الله چې یو ښه کانفرنس به تر سره کیږي
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د جنیوا د کانفرنس چوکاټ لا حساب ورکول سره مشارکت ته بدل شوی او هڅه کیږي چې په دې نوې پړاو کې د خوا په پرتله د ژمنو کچا راټیټ شي او پر اصلاحاتو باندې زیات تمرکز وشي د جنیوا په تیرو کانفرنسونو کې له نړیوال ټولنې سره د افغانستان یو عمده ژمنه له فساد سره جدي مبارزه و د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غکته وویل چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د پام وړ نه دي
مونږ اندېښنه ده چې د مرستو کچا به راټیټ شي اما په دې هم موږ پیږو چې نړیواله ټولنه بل لاره هم نه لري مجبور ده چې د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي که څه هم د فساد مبارزې برخه کې نه پرمختګ بیاخه خبره نه ده او د افغانستان د حکومت موقف د جنیوا په کانفرنس کې کمزوري کوي
ښاغلی افضلی زیاته کړه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت کمزوري اقدامات بل افغانستان سره د نړیواله ټولنې د مرستو د کموالي لامل شي خو نو موړی هله خو دا چې شرایط ته په پاملرنې مرستندوی هیوادونه او بنسټونه له افغانستان څخه د پخوا په سیر مالی ملاتړ وکړي خود اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غکتو ویل چې د افغان حکومت لخوا په پراختیایي برخو کې لکه د کوچنیو قانونو کیندل د کرنې پراختیایي پروګرامونو عملی کول د بندونو جوړول او له کرونا وایرس سره اغیزمنه مبارزه هغه اقدامات دي چې افغانستان به په جنیوا کانفرنس کې د لاسته راوړنو په توګه وړاندې کړي. ښاغلی محمدی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په راتلونکو کې د اقتصادي خپلواکۍ لپاره په یو ستراتیژیک پلان هم کار وکړي.
د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې د نن نه دا په نظر کې وساتي کله نړیوال ورو ورو خپل مرستې کموي، نو د حکومت ستراتیژیک پلان د دې لپاره څه دی؟ د وی خونه زمونږه واردات به حد زیات دي او د بل خونه د افغانستان صادرات ډیر کم دي، چې د دغه صادراتو او د نننی تولیداتو زیاتولو په برخه کې هم باید د پام وړ او کوټلي ګامونه واخیستل شي ترڅو افغانستان د نړیوالو کومکونو نه ورو ورو خپل استقلالیت حاصل کړي.
د رسمي معلوماتو په اساس د جنیوا په کانفرنس کې د سباندې اویاو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي ګډون کوي او په پای کې به له افغانستان څخه د مالی ملاتړ د ژمنو ترڅنګ د نړیوالو د مرستو په تړاو د نوي میکانیزم په اړه یو غړ اعلامیه هم صادره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مالی وزارت وای د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره ټول ولایتونو ته د حکومت لخوا د استول شو پیسو د لګښت اسناد جمهوریت ریاست ته سپارل دي. په موکړې د اکرام شنواری رپورټ ته
د مالی وزارت سرپرست عبدالهادی ارغندیوال وی چې د سلور دیش ولایتونو والیانو څخه د پرلپسې غوښتنو وروسته هغوی د کرونا او با سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت څخه د ترلاسه شوو پیسو په باب د مصرف بشپړ راپورونه دغه وزارت ته سپارلي، چې وزارت هم د نورو اجراتو لپاره دا راپورونه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي.
ما از طریق مستوفیتای ما تمام
موږ د خپلو مستوفیتونو لپاره د ټولو هغو پیسو په اړه چې ولایتونو ته استول شوی وي اسناد ترلاسه کړی دي، چې بشپړ راپور د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس ته وړاندې شوی چې په دې برخه کې چې هغه کوم اجراءات لازم وګڼي امر به ورکړي.
دستور خاط داده
افغانستان کې د تیر دی له سوته نیوم لمریز کال د کپ په میاشت کې د کرونا د وایرس د خپرېدو سره سم افغان حکومت دغه وبا سره د مبارزې لپاره لومړی لس میلیون ډالر او بیا لس نور میلیون ډالر او معادل افغانۍ د سلور شولتونو د نفوس او اړتیاو پر اساس د غولتونو ته د پوري اجراتو لپاره واسولي. اوس په دغه واسول شو پیسو کې د غبن پاړه راپورونه ورکړ شو. د تلې د تیر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سرمپاتش یا بازرس دفتر ویلي چې د امیرخته د پخوانی وزیر او دغه وزارت د یو شمیر پخوانی او برحال مامورینو والیان او نور حکومتي چارواکو په ګډون د کرونا وبا سره د مبارزې په پیسو کې د غبن پتو د سلور سلويخ چارواکو دوسی لوی سرنوالي ته استولې دي. همداشان لوی سرنوالي ویلي چې د هرات په والی او دغه ولایت د امیر رخصت پر رئیس باندې هم د کرونا وبا سره د مبارزې په پیسو کې د غبن تورونه لګول شوی چې پلاتنه کوي. د امیر رخصت د پخوانی وزیر او نور برحال او پخوانی چارواکو په سیر د هرات د والی او د امیر رخصت رئیس د تورونه رد کړی. تیرونه دغه چارواکو په ملاتړ د هرات په ولایت کې لارین وشو او پر دغه چارواکو لګیدلی تورونه یوازې داغوی د بدنامولو حسی وبللی. همداشان تیرونه د هرات ولایت د امیر رخصت رئیس عبدالحکیم تمنا او د میدان وردګ ولایت د امیر رخصت رئیس محمد سالم ازرخیل جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پارک د سلور د شولتونو د امیر رخصت د رئیسانو د کتنې پر مهال ویل چې ولایتونو ته د پلاتنی او ارزونی بلابل ورتلونکو پلاو د امیر رخصت ولایتي مسولینو او کارکونکو زیانمنه کړی ده. هغوی وړاندیز وکړ چې د شفافیت د تامین او ارزونی په مخه دي په مسلکي او تخنیکی پوهه سمبال پلاوی ولایتونو ته واسول شي. جمهور رئیس غنی هغوی ته ویل چې پلاتنو سره نه واسول د خصوصیت اکلچې د افغانستان طبي شورا د لوی سرنوالۍ اداره د تفتیش علي اداره او د افغانستان د سرمپاتش یا بازرس د دفتر د مسولینو سره د دامې رخته ولایتي مسولینو د ناسې زمينه برابره او د دې بیړنۍ حالاتو درځولي په مخه وازی پیلته ورسی. د مالی وزارت سرپرست د کرونا او بسره د مبارزې لپاره د ځنګل شو پیسو د مصرف پاړه د ولایتونو اسناد په داسې حال کې جمهور ریاست ته سپارلي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو د کرونا او بعد د دوهمې سپې د خپرېدو پاړه اندېښنې زیاتی شوی. د امیر رخصت وزارت د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د شپږ او نو پیښو د سب خبر ورکړي. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان ته ویل چې دا تازه پیښې په دې لاسو لیتون کې سب شوی.
په تیر څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې درې سوه شکمنې پیښې منل شوې، چې د جملې څخه یې شپږ او یو مثبت شوی او پنځه تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوی وو. چې د دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 1,500,000 ته رسېږي.
د امریکا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,568 پر دغه ناروغي مړ شوي او 3,386 نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د امریکا وزارت د رسمي شمیرونو لمخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 15,609 پالې پیخي لا شته.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په امریکا کې مسلمانانو د نفوسو 1% دي. د امریکا مسلمانان د نومبر د 3 منټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای اچونې لپاره تیاری نیسي. په موخړې د امریکا غږ د رپورټ ته چې زید درته در اوروم.
په امریکا کې 80% مسلمانانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړې دي. په امریکا کې د امریکایي مسلمانانو د رایو د سیډنیز مرکز رپورت وایي چې دا د 2014 کال په پرتله ډېر لوی شمیر دی. هغه وخت یوازې 80% امریکایانو مسلمانانو ځانونه رجسټر کړي وو. د ټولنیز پالیسۍ په سیډنیز مرکز کې کارکوونکی ارم اکرام الله وایي چې د امریکایي مسلمانانو لپاره چې د کور ووزي او رای ورکړي دې ځل نه ډېر زیات کار شوی دی، په خاص توګه په میشیګن او فلوریډا ایالتونو کې. په امریکا کې جماعتونه د ټولنیزو مرکزونو په توګه کار کوي چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی خپور کړي. په ورجینیا کې د آدم اسلامي مرکز د امریکا یو د ټولو لوی اسلامي مرکز دی. هغوی د واشنگتن او په شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو په انتخاباتو کې د راټولولو او برخې اخیستلو د هڅولو لپاره کار کوي. سید اشرف چې د ادم مرکز د ټولنیز خلکتیا د سانګي مشر دی وایي موږ د انتخاباتو د ورځې پوري په خلکو غږ کوو چې رای ورکړي. موږ هغوی په دې پوهو چې دوی د امریکا په دیموکراسۍ کې خپل غږ پورته کولای شي. اشرف وایي چې د ادم مرکز یو غیر انتفاعي موسسه ده. د هغوی هدف یوازې دا دی چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه پوهاوی خپور کړي او دوی د یو خاص کاندید پلوي نه کوي. د اسلامي مرکزونو علاوه نور غیر انتفاعي موسسې هم مسلمانانو ټینګار کوي چې رائے ورکړي، ځکه دا غوی رائے مهمه ده. شاهد رحمان چې د امریکایي مسلمانانو د مرکز مشر دی وایي دا غوی غږ معنی لري او شمیرل کیږي، په خاص توګه په پنسلوینیا، فلوریډا او میشیګن کې. نو موږ غواړو چې خلک د امریکا د اتباع په توګه د خپل مسؤلیت احساس وکړي او په انتخاباتو کې نقش ولري، چې څنګه زموږ د ماشومانو د تعلیم، د صحت، د قضایي نظام او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کیږي. دا ټول زموږ لپاره مهم دي. تنظیمونکي وایي چې تمه ده شاوخوا 3 میلیونه امریکایي مسلمانان دې ځل رای ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او مخالفه کاندید جو بایدن یې د انتخاباتو مبارزې ته زور ورکړی. په موکړې د امریکا غږ دی رپورت ده. زه یعنی نظرانه یوسف زیدی درته در اورم.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د سه شنبه په ورځ یعنی د نومبر په 3 باندې کیږي. دوه کاندیدان ولسمشر ټرمپ او جو بایدن به هغه ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونو ته ورځي چې پکې د ګټلو چانس لري. دغه ډول ایالتونو ته سوینګ سټیټس یا بیټل ګراوند ویل کیږي. ولسمشر ترامپ د میشیګن، آیوا، شمالی کیرولاینا، جورجیا او فلوریډا په ایالتونو کې انتخاباتي غونډې وکړي. دیموکرات کاندید جو بایدن به د پنسلوینیا په فلادلفیا کې په انتخاباتي غونډو کې ویناګانې وکړي. تیر ورځ ولسمشر ترامپ په پنسلوینیا او ښاغلی بایدن په میشیګن کې انتخاباتي غونډې وکړي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې په پنسلوینیا کې انتخابات ګټلی وو، خو نظر پوښتنې ښایي چې پر روانو انتخاباتو کې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن یو څه مخکې دی. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ په نیو ټاون کې په یوې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو په سترې محکمې باندې انتقاد وکړو چې ولې د پنسلوینیا په ایالت کې د غیر حضوري رایو په اړه د جمهوري غوښتونکو ګوند هڅه رد کړه. جمهور غوښتونکي نه غواړي چې په پنسلوینیا کې د غیابی ورکول شو رایو ترلاسه کولو لپاره ورکړل شوی مهلت 3 ورځې نور وغځول شي. بلې خواته د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما د جو بایدن سره د میشیګن په ایالت کې ګډ انتخاباتي کمپاین وکړو. دا اول ځل و چې ښاغلی اوباما د بایدن سره په ګډې انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د انتخاباتو د پروژې د معلوماتو په اساس باندې 92 میلیونه خلکو د ټاکنو تر ورځې مخکې رای ورکړې دي چې دا د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رایو نسب باندې 50% کیږي. د 2014 کال په انتخاباتو کې 138 میلیونه خلکو رای ورکړې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د ایران پر رژیم باندې فشار راوړل ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتیو قطارونه چې د آی آر آی ایس ایل په نامو شهرت لري او د آی آر آی ایس ایل فری شرکت ای ایس ای آی ایل چې دفتر په شنگهای کې ده د خبرولو پورې مربوط کړلاره ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړه هر هغه سهم لرونکي چې د آی آر آی ایس ایل یا ای سل سره تجارت ته دوام ورکوي د بندیزونو د خطر سره مخامخ دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر د میاشتې په 8مه نیټه څرګنده کړه چې دغه خطر اوس واقعیت شوی دی. موږ په دې هفته کې هغه وعده سرته ورسوله چې د جون په میاشت کې مو ویلي وو موږ به هغو تجارتي مرکزونو او د دوی د کښتیو قطارونو باندې بندیزونه ولګوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم سره ورکړه راکړه کوي. شپږ مرکزونه او دوه کسان اوس غوره شوي دي. دا هر هغه چاته خبرداری ده چې دغه شرکت سره ورکړه راکړه کوي. دغه شپږ مرکزونه د ریچ هولډنګ ګروپ، شنگهای شرکت لیمیټډ، ریچ شپینګ لاینز، ډیلایت شپینګ شرکت لیمیټډ، ګریشس شپینګ شرکت لیمیټډ، نوبل شپینګ شرکت لیمیټډ او سپریم شرکت لیمیټډ. اریک چین چې په چین ګوپینګ شهرت لري د ریچ هولډنګ ګروپ شنگهای شرکت لیمیټډ اجرایه رئیس دی او د کمپنۍ رئیس دانیل هی اکاهی ای دغه دوه کسانو چې بندیزونه ورباندې لګول شوي. دغه نوي بندیزونه یوه میاشت وروسته له هغې ولګول شولو چې په وسلو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز په شمول په ایران باندې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه وروسته له هغې ولګول شولو چې امریکا د امنیت شورا د 2-2-3-1 پریکړې له مخې د دغو بندیزونو په بیا لګولو باندې پیل وکړ. د دغه اقدام نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه امریکا چمتو ده له خپل کورنۍ صلاحیت نه کار واخلي چې په هر هغه کس یا مرکز باندې بندیز ولګوي چې ایران ته یا له ایران نه د عنوي وسلو په انتقال یا رسولو او خرڅلاو کې مالی ونډه واخلي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل د امریکا پیغام ساده ده. امریکا به هیڅکله د نړۍ د تروریزم ستر ملاتړ کوونکې دولت ته اجازه ورنکړي چې الوتکې، ټانکونه، توغندي او د عنعنوي وسلو نور ډولونه په آزاده توګه واخلي او خرڅ کړي. ایران د بندیزونو له مخې د بالستیک توغندیو په ازمایښت دوامدار اتومي فعالیتونو باندې بیا پیل کړی دی. د بندیزونو پروای نه ده کړی. په دغو فعالیتونو کې د یورانیم غنی کول راځي چې کېدای شي د اتومي وسلو په پروګرام کې ورنه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په تازه وینا کې څرګنده کړه چې د ایران رژیم یو انتخاب لري چې کولای شي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د اقداماتو نه د سرغړونې په صورت کې وسلې واخلي یا رژیم له خپلې بودیجې نه د ایران د خلکو لپاره کار واخلي. من د ایران د خلکو سره د استبدادي رژیم د دوی د منابعو د تسونس کولو او د رژیم د هغو کوشونو په خلاف ولاړ یو چې د ازادۍ لپاره د دوی مبارزه ځپي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کدرمن اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ ستاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي د امریکا غا خبرونه دوام لري تاسو اوریدل مپاتې کوئ د خوده پامان